میزبان شماست. هانسر خوش آمدین.
ډیر زیاته مننه رش همایون. قدرمن دوستان، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د شورا یو هیئت برخه لري. طالبان هم ویلي چې په غونډه کې به یو پلاوی ګډون وکړي. په دې غونډه ریپورت لرو د امورې چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سولې خبرو ته د یمن د جګړې د ښکېلو ډلو د حاضرولو مهلت د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پایه پورې وغځوه. دوستانو، یو بار بیا مو هرکلی کوو. زه اجملندیم او په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد زدران همکاري کوي. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش په نن یا د شنبې په ورځ اعلان کړي. او امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د روان نومبر میاشتې تر 20 نیټې د افغان حکومت له چارواکو او نورو اړخونو له استازو سره وګوري، څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. متحده ایالات له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې طالبان د جګړې د ختمولو په مقصد خبرو ته وهڅوي. طالبانو هم د افغانستان د حکومت پر ځای له امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې وایي خلیلزاد هیله من شوی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیت هیئتونو د ټاکلو پر لور منظم ګامونه اخیستي. بیان زیاتوي د دوامدار سولې لپاره په کار ده چې ټول افغانان د خپل هیواد د راتلونکي لپاره خپل نظر څرګند کړي. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش په نن یا د دوشنبه په ورځ اعلان کړي. د دې کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د ریاست جمهوریت د انتخاباتو لپاره هغه مهال ویش مساوده آماده شوې ده. همدا چې کمیسون لخوا تصویب شي یا همدانن او یا هم سبا وایي رسما د افغانستان خلکو لپاره اعلان کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1999 کال د وري په 13 نیټه تر سره شي. دا جرمنی حکومت د کابل پولیسو سره د زرز غره لرونکو واسکټونو مرسته کړې ده. د کابل امنیه قمندان جنرال سید محمد روشندل ازادي رډیو ته ویل دا زغروال واسکټونه پرون دوی ته وسپارل شول. خغلی روشندل زیاته کړه
دوست هیواد یو زر واسکت پارک په تظاهرات او په مظاهره کې استفاده کیږي مرسته کړې ده.
جنرال روشندل د جرمنی د امرسته د کابل د پولیسو د ساتنې لپاره خورا غیزمنه بولی وایي چې د عامه امن او نظم پولیس او د چټک برګون د قطو سرتیری بل هغو څخه کار واخلي. په کندوز ولایت کې د غالۍ اوبدلو د صنعتي خارګوټي د رغونې چارې پرون رسمن پایل شوې. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی وایي د دې خارګوټي د رغونې چارې د خاري پراختیا وزارت ډیزاین کړي او تمویلوي. ښاغلی نعیمی زیاته کړه چې دا پروژه به په درې پړاوونو کې بشپړ شي.
د قلم بافي شهرک افتتاح وکړل. د عسکران په منطقه کې تقریبا دا درې مرحله لري. اوله مرحله نن شروع شوه. په دې مرحله کې 3400 مینو شاوخوا افغاني لګښت باندې راځي.
دا کندوز والی ویل چې د کندوز غالی اوبدونکو په خارګوټي کې د استوګنې ودانۍ هم په پام کې نیول شوې. امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه چې په ترڅ کې د روسیې درې وګړي او 9 موسسې په نښه شوې. د اوکراین لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي کورټ وول کرویل په دې ډله کې هغه افراد او موسسې شامل دي چې د روسیې په قلمرو کې د اوکراین د کریمیا د ټاپو د ادغام په برخه کې له مسکو سره مرسته کوله. ښاغلی وول کر پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني مرکه کې پر هغه عواملو رڼا واچوله چې دا موسسې او افراد د امریکا په بندیزونو کې شامل کړل. بندیزونه پر هغه درې افراد او نه هم وسوله کېدل چې د خصوصي پانګونه او خصوصي کولو په پروژو کې د پانګونو لاري اوکرين د کریمیا سیمه د ادغام په برخه کې لروسیا سره مرسته کوله او یې له بشري حقوقو جدي سرغړونه کړي. ول کارټینګار وکړ چې متحده ایالات د کریمیا اشغال پر رسمیت نه پیژني او هیڅ کله به هم ونه پیژني. د امریکا د انرژي وزیر وایي د امکان لا هم شته چې واشنگتن به د بالټیک بحیرې تر اوبو لاندې د روسیه او جرمني ترمنځ د طبیعي غاز د پایپ لاین د رغونې پر پروژه بندیزونه ولګوي. ریک پیری له وارسا څخه د کتنې پر مهال خبریالانو ته وویل دی داسې نښې نښانې نه ویني چې امریکا به کله هم د نارد سټریم دوه په نوم د دې پایپ لاین ملاتړ وکړي. مسکو د 1230 کیلومتر په اوږدوالي د دې پروژې د رغونې ملاتړ کوي. متحده ایالات، پولینډ، د بالټیک هیوادونه او د اروپایي ټولنې ځینې هیوادونه له دې اندېښنه لري چې ښایي د دې پروژې رغونه به اوکراین د ګاز د لیږد له وسنۍ لارې وباسي او په نتیجه کې به د انرژۍ په برخه کې پر روسیې د اروپا اتکا لا زیاته شي. د امریکا د انرژۍ وزیر ویل بندیزونه یو هغه انتخاب دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې یادونه کړې ده. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. دا کاسو او سربیا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د اډیکېدو لپاره د اروپای ټولنې په منځګړیتوب پرون په بروکسل کې سره وکتل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ او کاسو د ولسمشر هاشم تاچی ترمنز د دې غونډې قربانوه او دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې د پریستینیا د هغه پریکړې له کبله چې د سربیا پر محصولاتو یې ګمرکي تعرفې وضع کړي لانجمنې شوې. د بروکسل له کتنې وروسته چې یو ساعت څخه کم وخت ونیو میرمن موګرنی وویل دوی پریکړه وکړه چې تماسونو ته به دوام ورکوي څو د پرونۍ غونډې د نتایجو ارزیابي وشي. هغې پر دواړو خواوو ټینګار وکړ چې له داسې ویناوو، اقداماتو او تدابیرو ډډه وکړي چې د اړیکو د عادي کولو د روحیې مخالف وي. دا خبره دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. تفصیلی هر وخت سمګ په وی پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن جوړیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت د غونډه کې برخه اخلي. افغان حکومت ویلي دی چې د غونډه ته یې استازي نه ورسي. طالبانو یو هیئت هم په غونډه کې ګډون کوي. په د مسکو د غونډې په اړه به یو رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ملي اجنډا سیاسي بهیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی او وایي چې دا یو نیک اقدام دی. د ښځو ګډون په سوله کې په دې موضوع باندې په کابل کې یو شمیر ښځینه فعالانو څرګندونې کړي. په اړه یې رپورټ لرو. افغان سیاسي او حقوقي کارپوهان د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لوی ملي ائتلاف دا طرحه چې ولسمشر د درې مرستیالان ولري او اجرایه ریاست دې هم موجود وي او درې مرستیالان دې ولري د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د سولې د هڅو نه مخبرو او د خبرونې په دوهم نمایي کې زموږ دوونیز پروګرامونه خبريږي چې یو د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رادیو یو یونیسف ادارې ځانګړی پروګرام دی او بل هم کور کړی دی. یو ار بیا ستړي مشي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن جوړیږي. د افغانستان د سولې د شورا یو هیئت په دې غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. طالبان ویلي چې په دې غونډه کې به د دوی هیئت هم ګډون وکړي. همداراز رپورټونه وایي چې په مسکو کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې حاضر وي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د امریکا د یو استازی ګډون یو مهم پرمختګ بولی. په افغانستان کې د سولې په اړه د بحث لپاره د روسیې په قربتوب د غونډه نن په مسکو کې جوړیږي. د سولې د عالی شورا سلاکار او د اجرایه پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار پرون شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو ته اشاره وکړه او هغه یې بریالی وبللې. خغلی قاسمیار د مسکو په غونډه کې د امریکا د استازي ګډون هم یو مثبت ګام وباله او د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبيني څرګنده کړه.
یو مهم چي کې دا دی چې د امریکې نماینده هم پکې ګډون کوي. امیدوار یو چې په دغه ناست کې یو اوچت او روښانه پیام راوخیږي چې ورته بین الافغانی دیالوګ وایو یا خبرو اترې وایو، ځکه چې سوله او ثبات په افغانستان کې معنا د سوله او ثبات په سیمه کې او په نړۍ کې لري.
متحدو ایالاتو ویلي چې په روسیه کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پولادینو د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې واشنگتن خپل استازی له افغان حکومت سره په همغږي کې د مسکو غونډې ته استوي.
I can tell you that in coordination with the Afghan government The United States Embassy
زکولای شم تاسو ته وایم چې په مسکو کې د امریکا سفارت به د افغانستان له حکومت سره په همغږي کې خپل یو استازی د غونډې ته واستوي څو پر بحثونو څارنه وکړي. متحده ایالات دا چمتووالی لري چې د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې له ټولو لیوالو اړخونو سره ګډ کار وکړي. خغلی پولادینو په عین حال کې دا هم په ډاګه کړ چې د روسیې په ګډون هیڅ هیواد نشي کولای چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په چاره کې د افغان حکومت ځای ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا هم پرون تایید کړ چې په مسکو کې د امریکا د سفارت استازی به د مسکو په غونډه کې د ناظر په توګه حاضر وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د افغان حکومت استازی په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د سولې عالی شورا د یوې خپلواکې ادارې په توګه برخه پکې اخلي. د سولې د عالی شورا د مرستیال حاجی دین محمد په مشرۍ د دې شورا یو څلور کسیز پلاوی پرون روسیې ته ولاړ او په همدې حال کې طالبانو پرون د مسکو غونډې ته د خپل استازي پلاوی د استولو خبر ورکړ. طالبانو په یو بیان کې ویلي دی چې د دې غونډې هدف د سولې خبرې نه دي، بلکې د افغانستان د کارکېج د حل پر لارو چارو به خبرې پکې کیږي. په پام کې وچه د مسکو غونډه د روان کال د سپتمبر په لومړیو کې پیل شي، خو وروسته له هغه تر دې مهاله وزنډېدله چې افغان حکومت وویل ګډون نه پکې کوي. د افغانستان حکومت له هغه وخته تر اوسه ټینګار کړی دی چې د افغانستان د سولې په اړه هر راز غونډه به د افغانانو په مشرۍ او ملکیت جوړیږي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په ارګ کې له یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو سره ولیدل او د سولې په اړه د هغو نظریات واورېدل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر په اړه د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره د سلام مشورو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې دا بهیر په هیواد کې ملي اجماع ته اړتیا لري.
بلخوا د افغانستان د خزو شبکه وایي که افغانستان کې د سولې پر روانه پروسه کې خزو ته عملی برخه ورنکړل شي دغه پروسه به نیمګړې وي. پر دې موضوع د خان محمد سین رپورټ اورو.
د افغانستان د خزو شبکه د هیواد د سولې د روانه پروسې په مذاکراتو کې د خزو په ګډون ټینګار کوي. د دغه شبکې غړو او د خزو د حقونو یو شمېر خزینه فعالانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل که افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې د ګډون حق ورنکړي دغه پروسه به نیمګړې او دوی به ونه مني. د افغانستان د خزو د شبکې مشر پلوشې حسن وویل د سولې او پرمختګ په نامه هر هیوادنۍ او بهرنۍ هڅه او حرکت چې د افغانستان د خزو ولس کلنې لاسته راوړنې زیانمنې کړي د دوی له غبرګون سره به مخ شي.
د سولې پروسه جدي مشارکت ته ضرورت لري. ښځې باید د مذاکراتو په میز کې حاضر وي. دا چې دا مشارکت د ښځو په دریځ څومره تاثیر کوي دا هغه وخت معلومیږي چې ښځې په مذاکراتو کې شامل وي. د ښځو مشارکت کیدای شي په مختلفو برخو او مختلفو سطحو کې وي.
په دې ورځ د افغان مېرمنو شبکې یوه اعلامیه هم خپره کړه چې پکې راغلی و افغان مېرمنې نه غواړي چې حکومت، سیاسي ګوندونه، نړیواله ټولنه او داسې نور اړخونه یې د معاملو قرباني کړي. دوی ټینګار وکړ چې د دوی حقونو ته باید د افغانستان د اساسي قانون، د بشري حقونو د سازمانونو، د ښځو د حقونو اړوند د نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره لازم پام وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه د افغانستان د ښځو د شبکې په ګډون له ټولو قشرونو سره خبرې شوې دي. د دغه شورا غړي ایوب رفیقی ازادي راډیو ته وویل دغه پروسه په ډیر ابتدایي پړاو کې ده او کله چې پکې لکه څه پرمختګ وشي د افغانستان ټول قشرونه به پکې ځان وویني.
هغه بستر چې د سولې لپاره پکار دی یا هغه واحد ذهنیت چې د سولې لپاره پکار دی موږ هغه ادرس تر اوسه پر دې ایجاد کړ. دا ډیر وختي خبره ده. زه نه وایم چې د ښځو مسله په د سولې په پروسه کې باید سړی د سترګو واچي، مګر نور وسایل دي چې هغه وسایل ډیر موږ پر هغه باندې باید باد.
د افغانستان د خزو شبکه په داسې حال کې د سولې په مذاکراتو کې د خزو په مشارکت ټینګار کوي چې د پنځم به پورس د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی چې دغه شورا مرستیاله حبیبه سرابی هم پکې و مسکو ته لاړ چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره په لومړنیو خبرو کې برخه واخلي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د ملي اجنډا سیاسي بهیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی او د یو نیک اقدام بللی. د دې بهیر مشر احمد ولی مسعود پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل د سولې لپاره د لارو موندلو په هدف د امریکا د حکومت وروستۍ هڅې د پام وړ دي. تفصیل د خان محمد سین په یو بل رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي اجنډا سیاسي جریان که څه هم د هیواد د سولې سیزو پر اوږدې جګړې اندېښنې ښیي، خو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د وروستیو هڅو هرکلی هم کوي. د دغه جریان مشر احمد ولی مسعود د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې چې د یاد جریان لخوا د سولې لپاره د لارو د موندلو په هدف جوړه شوې و وویل د سولې هڅې باید هر اړخیزي وي او د افغانستان پایښت پکې خوندي وي.
نن چې امریکا آماده سوي او غواړي په افغانستان کې سوله تامین کړي، موږ یې هرکلی کوو، خو په لومړي پړاو کې ښه ده خپل غږ ورسوو چې له سولې نه مو هدف څه دی. له سولې نه مو هدف یوازې د جګړې ودرول نه دي، بلکې نظر مو دا دی چې خلک ټولنیز عدالت، سیاسي ثبات، ملي وفاق، سوکالي او د هیواد ملي پایښت ته ورسیږي.
د ټینګار وکړ چې د سولې په هڅو کې باید د خلکو ونډه له نظره پرې نه وځي، ځکه د ده په خبره خلک په دې پروسه کې اساسي رول لري او په ټولو مسایلو باید خبر وي. په ورته وخت کې د سولې په تړاو د حکومت په پروګرامونو انتقاد وکړ. ویل حکومت په دې لاره کې اغیزمنې هڅې نه دي کړې. د افغانستان د ملي اجنډا د سیاسي جریان مشر دا خبرې په هغه ناسته کې چې د سیاسي ګوندونو یو شمیر مشران او د پخواني حکومت ځینې غړي پکې هم حاضر وو وکړې. په جوړه ناسته کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي امنیت د شورا سلاکار رنگین دادفر سپنتا وویل طالبان اوس ډیر نفوذ لري او خبرې ورسره کیږي. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناستې ته هم اشاره وکړه. ویل افغانستان چې د سیمې د هیوادونو په رقابتونو کې ایسار دی باید ترې راووزي او هڅه دې وشي چې په دې اړه یوه ستراتیژي جوړه شي. په پام کې ده چې سبا د جمعې په ورځ د روسیې په نوښت په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه ناسته جوړه شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه ناسته کې د افغان حکومت د استازي د نه ګډون خبر ورکړی دی. بلخوا امریکا د افغانستان د سولې لپاره د هڅو په لړ کې زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه ګمارلی چې تر اوسه افغانستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په دغه ناسته کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په هکله هم بحثونه وشول چې ځینو ورته خوشبیني وښوده. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د ثبات او حراست د شورا غړي عمر داوودزی پرته لدې چې د سولې د پروسې په اړه جزئیات ورکړي ویل
د سولې د خبرو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ لږ څه پرمختګ شته او وینو چې طالبانو هم د قطر دفتر بدل او کچه لوړوي. هیله شته زه خبر یم چې په دې برخه کې پرمختګونه موجود دي.
د دې سولې د خبرو په اړه د خلیلزاد پر هڅو ټینګار کوي او وایي نوموړی چې کومې هڅې کوي باید د افغان حکومت او خلکو نظر هم ولري او په دې برخه کې مشورې واخلي. د په دې هم ټینګار وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره باید د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي او بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د مرستيالې ډاکټر حلیمی په مشرۍ وهیت پاکستان ته تللی او په دې هیواد کې د میشتو افغانانو په اړه د پاکستان له چارواکو سره کتلي. دواړو خواوو د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو او د کډوالو د چارو لپاره د یوې ګډې کاري ډلې د جوړېدو په اړه خبرې کړي. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
افغان او پاکستانی چارواکو په پاکستان کې د میشتو قانوني او غیر قانوني ډیر افغان کډوالو په اړه په اسلام آباد کې خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل دواړو خواوو په عزت تدریجي او له مهالویش سره سم خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په باب د دواړخیزو همکاریو د زیاتېدو پر لارو چارو خبري وکړي. پاکستان هغه افغان کډوال غیر قانوني ګڼي چې په دغه هیواد کې راجستر شوي نه دي. د دوړو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې همداراست پریکړه وشوه چې افغانستان ته د ټولو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پر موافقه شوی مهالویش او د ستنېدو پر څرنګوالي څارنه وشي. دوړو هیوادونو د سولې او ثبات لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې د کډوالو لپاره یو ګډه کاري ډله جوړه کړې ده. د سولې او ثبات لپاره د افغانستان پاکستان د عمل ګډ پلان له تروریزم سره د مبارزې د تشدد د کمیدو سولې او پخلاینې د کډوالو د ستنېدو او د ګډ اقتصادي پرمختګ په کلیدي برخو کې د همکارۍ لپاره دی. ګډې کاري ډلې د دواړو هیوادونو د اړوندو وزارتونو ترمنځ د منظمو او مخامخ تماسونو پر اصولو کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دواړو خواوو موافقه وکړه چې د افغان کډوالو د ژر تر ژره ستنېدو په اړه به په خپل منځ کې تماسونه زیاتوي. همداراز موافقه وشوه چې د کډوالو په اړه د کاري ډلې بله غونډه به په یو مناسب وخت کې د افغانستان په پلازمینه کابل کې جوړه شي. لا هم په پاکستان کې 1,000,000 راجستر شوي افغان کډوال وسی. د راجستر کډوالو ترڅنګ په لسکونو زره نه راجستر شوي افغان کډوال هم په دې هیواد کې میشتي. د پاکستان حکومت په خپل خبره کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د راتلونکي میلادي کال د جون تر 1.5 پورې اوږده کړې ده.
دوستانو ته زموږ غږ لازادې راډیو نوري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې تخنیکی کارونه په بشپړې دودي. یوسف خان زدران له کابل ریپورت لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې 90% تخنیکی، حقوقي او د سروې اړوند کارونه بشپړ شوي دي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مدفی کڅوم د پنځمې پورز لزادي رادیو سره په خبرو کې د دغه پروژې د عملی پایل د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې په نږدې راتلونکي کې د دغه پروژې د تیرولو عملی چارې هم پیلېږي.
حکومت چکم تعهد سپارلی په بین حکومتي توافق لیکونو کې د ماتو توافقونو په اساس باندې په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د یو میکانیزم او د یو تګلارې په اساس پر مخ موږ ډېر څه پرمختګونه درلودل. په استبلاک برخه کې د سروې، اجتماعي او د ترڅنګ محیطي زیستي برخه کې او د ځمکې د مسیر د ټاکلو برخه کې هغه سرویګان چې حواله لارې کېدلې په دې برخه کې.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هند جمهور رئیس د مرستیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د لیک ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 420 میلیونه ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2,000 افغانانو ته د کار زمینه هم برابروي. د دغه پروژې نه لیکه له ترکمنستان څخه تر هندوستانه پورې شاوخوا 2,000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 814 کیلومتره یې د افغانستان د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. د افغانستان او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په 5مه امنیتي او سرحدي غونډه کې هم د دغې او په سیمه کې د نورو پروژو د امنیت پر ټینګښت خبرې وکړې. له دې وړاندې د دغې پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوې، خو د افغانستان د قانون او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بې ځایه بولي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې پر لاره امنیتي اندېښنې نشته، ځکه د په وینا د افغان ځواکونو لخوا په دغه مسیر تصفیوي عملیات ترسره شوي دي.
د ټاپي د پروژې د امنیت په خاطر موږ لمخ کې نه د درې وړو ورګانو کوم کمیسیون چې رامنځته شوی دی دغه پروژې د امنیت په برخه کې په هغو ساحو کې چې نګرانۍ وي او ناامنۍ وي او دغه پروژه چې دغو لارو تېرېدله په هغو برخو کې امنیتي پلانونه تدویق شول، عملیات هلته ترسره شول. هغه ساحې اوس مهال نیکمرغه د نګرانۍ وړ نه دي. او دغه پروژه د امنیت ټینګښت په موخه په زرګونو کسان استفاده شوی.
له دې سره ځینې اقتصادي کارپوهان لډلې سیف الدین سیهون په دې باور دي چې د دغه پروژې بشپړول د افغانستان پر امنیت او اقتصادي ودې مهم مثبت اغیز لري. د د پوینه په بریا سره د دغه پروژې بشپړېدل به افغانستان د سیمې په یوه نښلوونکي هیواد بدل کړي.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوري اوس برا شو دي ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
د سټارز اند سټرایپس ورسپانې لیکلي افغان ځانګړو پولیسو خپل عملیات پیل کړل خو لا هم د عادي پوځیانو شمیر کم دی. ورسپانې په یو ریپورت کې د دغو پوځیانو د فعالیتونو عکسونه خپاره کړي او لیکلي دي حکومت پلوي ځواکونه چې مخونه په نقابونو پوښلي په خپلو هموي موټرو کې ناست وو له ایران سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي. سټارز اند سټرایپس لیکلي د دغو پوځیانو یو ماموریت د طالبانو د یو مشر نیول دي. د ورسپانې په لیکنه دا پوځیان په هرات کې د یو نوي واحد غړي دي چې د محارب ماموریتونو لپاره موظف شوی او د ناټو د روزونکو لخوا مشورې ورکول کیږي. ورسپانه لیکي افغانستان هیله مند څو په هرات کې چې دغه هیواد دریم لوی ولایت دی د دغو ځانګړو ځواکونو شمیر دوه چنده کړي. سټارز اند سټرایپس لیکلي چې ملي عملیاتي ځواکونه د پولیسو د یوې درې نیم زره کسیزې ډلې غړي دي. ګلوب اند میل ورسپانه لیکي د کاناډا په شمول د لویدیځو هیوادونو میلیاردونه ډالر مرسته شوي پیسې په افغانستان کې بې ځایه لګېدلې دي. ورسپانې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې استیګار په حواله لیکلي چې دا پیسې د پراخ فساد او د سم څار د نشتوالي له امله چور شوي. سیګار دا رپورټ د امریکا کانګرس ته هم وړاندې کړی. د سیګار ادارې مشر جان سوبکو ګلوب اند میل ورسپانې ته ویلي فساد زیات دی خو ګڼې هغه برخې پیژندلې چې د دب خبره احمقانه برنامه دي او په کمزوري مدیریت او داسې حالت کې جرا شوي چې هیچا یې په اړه ځواب نه دی ویلی. د سوبکوب خبره له هیچا سره د پیسو د ضایع کېدو په خاطر حساب کتاب هم نه دی شوی. د ګلوب اند میل په لیکنه د امریکا متحده ایالتونو په خلاف کاناډا په خپلواکه توګه هغه پیسې چې د مرستو لپاره یې بیلې کړي په اړه یې دقیقه پلټنه نه کوي.
اوس هم زو کندهار ته. دغلته د میزان د 28 نیټې د ولسی جرګې تر انتخاباتو چې په نورو ولایتو کې ترسره شول یوه اونۍ وروسته د ولسی جرګې انتخابات وشول. ټاکل شوی و چې د تیرې چهارشنبې په ورځ به د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون هغه شکایتونه څېړي چې په دې ولایت کې د درغلیو په اړه ثبت شوي و. خو یو شمیر کاندیدان وایي دغه څېړنه نیمګړې ده نو ځکه یې مخنیوی کوي. صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
په کندهار کې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس کریم الله ستانکزی وایي دوی ته د مرکزی دفتر لخوا ویل سوي و چې د چهارشنبې په ورځ د هغو مرکزونو رایې له سره وشمیري چې شکایتونه ورباندې ثبت شوي. خو دا چې ځینې نماندان په دې کار کې خپل زیان ویني نو د دې پروسې مخه نیسي. د ستانکزی په خبره 22 داسې مرکزونه شته چې کېدای سي د رایې تر شمیرلو وروسته ټولې رایې د شکایتونو پر اساس کارنتین شي.
موږ نن هم په شکل د باراتن د پروسه توقف کړی ده. موږ به دغه جریان د جناب والی صاحب سره او د نور امنیتي ارګانو سره شریکو نو دا فاساس د دې باندې چې څه مشکل جوړ نه شي موږ خپل پروسه ته دوام ورکړو.
د کندهار د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي په دغه ولایت کې ټول 468 مستند شکایتونه سبسبي چې 141 به په مرکز کې او پاتې به په ولایتي دفتر کې د نوماندانو په حضور کې وڅېړل شي. په ورته وخت کې د نوماندانو استازي وایي د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون یو غولونکې پروسه پیل کړې او د هغو مرکزونو رای شمیري چې شکایتونه ورباندې سبسبي. عبدالخالق محب الله او بشیر صالح د نوماندانو استازي
په دې کې به چې رای دي هغه د فصیح حساب دي یو مشخص کاندید لپاره سپین رای لیدل دي هغه د دې مشخص کاندید لپاره په هغه نتایج په فورمه کې رسول زیاده پلان کړي او داسې نور رای کې دي خپل لاس وانه کړی ده. اوس دا سفر وسه مشته بالکل د قابل د قبول نه ده چې وی وګورو.
صندوقان ماتي سرغچانی جورجی صندوقان کلیپان ماج دای ما سره هم کلیپ سره خصه می دی په دې تاسو کوم کولا سي صندوقان نه جو څه وګوري ما صندوقان باندې حسابي په مور باندې ځکی په مور باندې ټاپکی هیڅ کله مور دا پروسانه مونږ نه مور څه د منلو وړ.
په کم لس بجې باندې صندوق خورک سو پر ولس بجې شکایت سفت کړی دی خو هغه صندوق خص موجود نه دی. په داسې حال کې چې هغه حوالت باید هغه صندوق ته ورکول سي خو دلته یوازې او یوازې خاص کړی د په خاطر باندې کار کیږي او تاسو ګورئ دغه ډیرې ځوانان وسوځي او دا پروسه د منلو وړ نه بولي.
په اني وخت کې د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستيال محمد هارون کلیوال وايي په ځینو مرکزونو کې یو شمیر نوماندانو د ټاکنو د کمیسیون کارکونکو غواښلې دي او په زور یې صندوقونه ډکړي چې دوی هم په اړه شکایتونه ثبت کړي او تر څېړنو وروسته به یې په اړه پریکړه وکړي.
د کې داسې مرکزونه موسی خپل موږ هم ور باندې شکایت ثبت کړی و ځکه د پولیسو د خوا څخه هغه د شپې د مرکزو څخه استلسیو شخصي ځایو ته ورلسیو هل د ډکسیو خو هغه زموږ کارمندان هم دغه منطقي کماوینو کامیرین او هغه شکایت ور باندې ثبت کړی او شکایت کمیسون ته هم ځینو ناظرینو شکایتونه ور کړیو د ثبوت سره صرف نن دی غشتل چې هغه تفتیش کې د تفتیش لپاره راستلی او ناظرینو ور سره و نه منل
د ټاکونو د کمیسون د معلوماتو لمخې لکن د هارت څخه د ټاکونو بای مشک ماشینونو او د رای لیستونو مرکز ته انتقال کړي چې پایلې به هم له مرکز څخه اعلان شي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. تاسو د
سیکلنې
کونه دي په ټیکا کې هم ورته د شکا د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوه تر درو بجو
له ازادي رادیو سره
دوستانو اوس هم د سهار ته نیمه بجې شوې ور بیا په مخې د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان پاکستان قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش په نن یا د شنبې په ورځ اعلان کړي. د جرمني حکومت د کابل له پولیسو سره د زر زغروالو واسکټونو مرسته کړي. په کندوز ولایت کې د غالۍ اوبدلو د صنعتي ښارګوټي د رغونې چارې پرون رسمن پیل شوې. امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه چې په ترڅ کې د روسیې درې وګړي او نهه موسسې په نښه شوې دي. د امریکا د انرژي وزیر وایي دا امکان لا هم شته چې واشنگټن به د بالتیک بحیرې تر اوبو لاندې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د پایپلاین د رغونې پر پروژې بندیزونه ولګوي. او دا کاسوو او سربیا ولسمشانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب پرون په برکسل کې سره وکتل. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو چې یوې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام دی او بلې هم کور کلی دی. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. اروزګان کې د جګړې پر مهال ټپي شوي پولیس وایي دولتي درملنه نه کوي. د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې هغه پولیس چې د بدن غړي د جګړې پر مهال له لاسه ورکړي لا هم د دفاع په خاطر د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنګیږي. دا پولیس وایي کله چې ټپیان شوي نو دولتي پوښتنه هم نه ده کړې او په خپل شخصي لګښتې د ځانونو درملنه کړې او بیرته وظیفو ته ستانه شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د اروزګان د ولایت په مرکز ترین کوټ کې د جګړې لومړی کرخې ته تللی او دغه پولیسو احوال پوښتلی.
اروزګان کې څه کم شاوخوا درې کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر مرکز ترینکوټ او د ولسوالۍ پر مرکزونو بریدونه پیل کړي او هڅه کوي چې د ترینکوټ ښار او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. خو په زیاتو سیمو کې د افغان ګډو نورو ځواکونو تر څنګ پولیسو مخه نیولې، نو ځکه زیاتره وخت پولیس زیات تلفات ورکوي او مرګ ژوبل ورته اوړي. ازادي راډیو په مرکز ترینکوټ کې د جګړې په لومړی کرښه کې د هغه سیمه ییزو او ملي پولیسو احوال اخیستی کوم چې د روانې جګړې پر مهال د خپل بدن خواږه غړي له لاسه ورکړي او ټپیان شوي وي.
په دروانه مینه باندې پټاو شوی دی، شرم شک کټ شوی دی.
د دې لړلې یو هم هغه جان دی چې په ملي پولیسو کې دنده لري، پر د مین چاودنه کړي او چپ پښه یې له لاسه ورکړي، خو بیا هم د جګړې په لومړی کرښه کې جنګیږي. دا غاجان چې اوس هم ټوپک په لاس کې او په مرچله کې ناستی، ازادي راډیو ته ویل کله چې ټپیسو نو دولت یوازې تر دولتي روغتونه ورسولي او نورې پښتنه هم نه ده کړې. دی وایي د ځان درملنه په شخصي لګښت کړي.
نمی غاجانې په پلیس کې ټپی دی، سم په پلیس کې هم په وسپک په دروانه مینه باندې پټاو شوی دی، شرم شک کټ شوی دی. زما سر نه دولت کتنی دوایې پر کړې ده، نیو په مایس ته کړی، ما خپل شخصي جو خپل دوا جو کړی، د خپل ځامې جوړ کړی دی. هغه کی چې راغلم غیر حاضر کړی او کته ود کړی و ساغه په پولیس کې.
دا غلطي وازی ملي پولیس د جګړې قربانیان نه دي، بلکې محلي پولیس هم په مرچلو کې له دشمن سره په جګړه بوختي او مرګ جوړ بل ورته وړي. ازادي راډیو د ملي پولیسو ترڅنګ په محلي پولیسو کې هم د جګړې د قربانیانو احوال اخیستي.
زه دلته ناسو پیره دارم چې
بریز را باندې سوی دی.
دا باز محمد نومیږي، دی په محلي پولیسو کې دنده لري او د جګړې پر مهال یې خپل یوه پښه له لاسه ورکړې. دی چې اوس هم په مورچله کې ناست دی له دولته ډیر ګیله من دی، خو وایي تر هغو به له خپل وطن څخه دفاع کوي څو چې په تن کې یو څاڅکی وینه وي.
زما پښه دونه نه وه زخمي، دلته زخمي وه. د ما پیسې وشی نه درلوده چې خواته اړولې په تایره کې، یا حکومت یې خواته بیولې وای. زما پښه باره پسې توره سوه کرایه دلته را پرې کړه. دغه اندر اوس سره ولاړ یم چې موږ نه سن راغه ساته وظیفام نه پرېږدم چې شل واره دولت په ما کېری نه وي او ریم نه دی راپشکې ول.
تورجان بیا په ترینکوټ کې د دوو امنیتي پوستو قومندان دی. دی چې خپله هم څو ځلې ټپي سوی وایي دولت یې پوښتنه نه ده کړې، خو له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د ارزګان پولیسو ته یې توجه زیاته کړي او خپل حقه حقوق دی ورکړي.
د وزیر صاحب داخلي سه که چیرې د ارزګان ولس ته توجه وکړي او د ارزګان د ولس سربازانو ته توجه وکړي، باید دی د نږدې سه څارنه وکړي. خو اوس د ارزګان ولس په داسې حالات کې دی چې د پولیس غږ هیڅوک نه اوري او پولیس خرڅیږي. پولیس په ورځ په شپه کې در په خرید او پروش باندې رسوه کیږي.
په ورته وخت کې د ارزګان د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمدزی هم مني چې پخوا دغلته د ټپي سوو پولیسو درملنه نه کېده، خو وایي کله چې دی راغلی نو اوس یې ټول هغه حقوق پولیسو ته ورکړي کوم چې له دوی سره یې لري.
په دې کې شک نشته چې د ما د ماموریت نه مخکې د 15 یا 16 کالو کې هغه معیوبین یا هغه سرتیری چې متاسفانه زخمي شوي دي، د هغوی حسنات هم په انفرادي شکل سره دوی مراجعه کوي قومندانۍ ته. دغه سابقه هغه سرتیری چې دلته زخمي شوي دي په 15 یا 10 کاله پخوا، د هغوی اسناد ته مرایل کیږي او انشاءالله رحمان په نږدې ورځو کې هغه کوم امتیاز یا کوم تنخوا یا کوم معاش چې دولت لازم بولي دوی کولی شي چې خپل امتیاز نه بهرمن شي.
د ارزګان امنیه قومندان دغه راز پر مرکزي ادارې غږ وکړ چې په دغه ولایت کې یو نظامي روغتون ورته جوړ کړي څو د افغان سرتیرو درملنه د جګړې پر مهال پر وخت وسی او بیرته خپلې وظیفې ته پر وخت حاضر سي. دا په داسې حال کې ده چې په ارزګان ولایت کې نظامي روغتون شتون نه لري او د جګړې پر مهال ټپي سوي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت کسان د درملنې په موخه ملکي روغتون ته راوړل کیږي، چې زیاتره وخت ملکي کسان هم له روغتیایي خدماتو بې برخې وي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ارزګان.
توکو
شنبې په ورځ شهادت ورسېد او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي رادیو .com.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، تیره دوشنبه د پولیو پر ضد یو بل کمپاین پیل شو. ټاکل شوی ده چې دا کمپاین به د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې ترسره کیږي او هغو خلکو ته به عامه پوهاوی ورکول کیږي چې دوی نه غواړي خپل ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکړي. نن په همدې